ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د دې خبرونه د مطالبه له معرفي د مخه تاسو په مرګرزوم د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای دی کولای شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوی نه دي، خو دا غونډه چې د دوړ لورو ترمنځ د وهې دي اوربند موافقه په تعقیب جوړه شوې دي او ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجنډا یو مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیت ده. خلیل زاد نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان ووژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی اعلان وکړ چې خپل ټول وسله وال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کی همدارنګ له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کی د یکشنبه په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 25 وسله وال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلی دی. پکې کې چې سکالې په رسمي ډول خپله 40 کلنه وسله وال شخړه پای ته ورسوله په سوله ییز ډول د اوږدې مودې وسله وال بغاوت د پای ته رسیدو لپاره ډیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګ له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقه ته چمتو نه وي نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځیدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کوم چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبه خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولسکلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیګانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی او د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونی په بحرین کې پیل شوه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي ودا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې پر افورونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي.
There is only one left, although I heard that Pakistan and Afghanistan
have... Jawazi ya wajagla pata. Kata hama awridili che Afghanistan o Pakistan ha se pehle kiri di. Zika wala isham zir tar zira da hawa rakam.
په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي.
د دوه خواو وختنې یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار دادی چې دوه طرفونه هغه څه چې آسان دی او اعتماد فضا ور باندې بحال در شي هغه شروع کی.
دا حیات چې مسله ده دا ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټول مسایل باندې فیصله وکړي.
د استانبول د غونډې په اړه مو د دوو کارپوهانو نظرونه هم اخیستې. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سرته کوي.
د غربت د کومسمو ته نشه روپۍ راکړې وي هغه مونږ کراګانو ته ور
او په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت لدې پلوه څېړلې چې دې وضعیت د خلکو په روان په تیره د ښځو او نجونو پر روان څه اغیز کړی دی.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. نوموړي نن په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې دا خبره کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ نن غونډې دوهمه ورځ ده. که څه هم په رسمي ډول په دې غونډه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي رسنی شوي، خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو لورو د شخړو د هواري لپاره د نور مسایلو ترڅنګ د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو هم خبرې وشي. نور په دې راپور کې
داسې مهال چې د ترکیې په اسامبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ نن د اکتوبر شپږشتمه هم د اوربند غزولو او پاکستان ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې روانې دي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو او نښتو ته په اشارې ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. نوموړي نن د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل
So as you know this is one of دا یواله اتو جګړو څخه د چیز ماده ادارې په اتو میاشتو کې پایته ورسېد. په اوسه ډول هر میاشت یو جګړه درول شوې. یوازې یو جګړه پاتې ده. که څه هم ما اوریدلې چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي. زه کولای شم زر تر زره دا هوار کړم. زه په دې اړه پوهیږم. د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم. دا کار به زر تر زره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ پرون پیل شوې خبرې نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانې دي. سرچینو ویلي چې دا خبرې به درې ورځې جریان ولري. که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوی ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن د اکتوبر په شپږشتمه خپور کړې لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري هم خپله مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دي ویل شوي چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکي دي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل
د دواړو خواو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایطو چې دی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورور او بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23مه په خپل 19 کانفرنس کې ویلي چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. ولکه چې په ترکیه کې د دواړو لوریو ترمنځ ځانا سبا د اکتوبر په 23مه هم دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت ته ویلي له بشپړې هوکړې وروسته به د خبرو پایله له رسنۍ سره شریک شي. د دې خبرو لومړنی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې په سملاسي اور بند سلا وشوه. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایي حمله کړي. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفهیي ډول سختې نښتې وشوې چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړو او دواړو لوریو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر په 26مه د 15مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
په راپور کې مو واورېدل په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. په دې اړه چې آیا په استانبول کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي، زما همکار احمد تکل د پرزیدل جمهوري نظام د دفاع له سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې. په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی.
روسه پوری زیات جزئیات خبر شوی نه دی، خو دا معلومی دی چې د هیئت حکومت تل ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی به بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپل مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومی یه دو او خواهو او هم دا علاقه ده چه دا خبری اتری پا کتک کشبانی تقلیل کرلی. نو اغا اساسی مشکلات چه کمیو دی چه پاکستان کما ایدا دلودلی چه پا افغانستان کی تی تی پی ده و افغانستان باید تی تی پی رو مقابل کی اقدام بو کی او پاکستان کې حملې ونشي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټه کچه پلاوی دی. علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټه کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دی وزیر مجلس وکړ، واسطه په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله. او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم دی، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي چې دواړو خواو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي. نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دی چې رول لري، چې هغه قطر او ترکیه ده. نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښي کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې به څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو دا خو زه فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رخوای چې کوي هغه د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا کېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې برابر نه دي. پخوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دې احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی ونشي کولی چې ځان نه دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي په مرغول ملتونو کې ځای ونه لري په تعلیم باندې بندیز وي مشرې څوک نه ګوري نو دا پخپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي د 50 کاله هغه علت دا و چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي. چې کور دې ورانی نو بس بیرونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په اړه د پرزیدل جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه وه.
له خبرونو ور اخوا
د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د شورا تازه په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پرله پسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخې ستنېدنې دا بحران لا ژور کړی دی. په عین حال کې د بادغیس ولایت یو شمېر بزګران او له ګاونډیو هېوادونو نوي ستانه شوي وایي د وچکالۍ بېوزلۍ او بېروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي او دې چارې ژوند خورا ستونزمن کړی دی.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرله پسې وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړه چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یاد شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26 ازادي راډیو ته وویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وایي په دې وروستیو یو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدی ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل،
د غربت د حکومت سمون ته نشه روپی راکړې وي، هغه مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به هغه څوک پورته کړي دي، مونږ هغه به څوک اوري دي کې کونډې تیمان دغه خلک سي واړه واړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای، او چې دا څوک کولای شي کار روزګار نه سي دي به صحیح حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
کاسه کومنګ نه کړو مونږ سره هیڅ مرسته نه کړی، دلته کار هم نشته چې خاوند ملار شي او هلته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پرله پسې وچکالۍ د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوی. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی وو چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ آتې زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شو محدودیتونو دوی له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي دي. یو شمیر ښځو ازادي راډیو ته وویل دې حالاتو یې د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خفګان او عصبي ستونزې راولاړې کړې او ډېری یې هم له ژونده ناهیلې کړې دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفګان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل،
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنی چار وزارت تولاده نه، میره هم مخکی حل تیو زور بستی کار کوا، خدا اغا پر زای دا اسلامی مارد کسان زای پر زای شدن او دای هم بیکار شد. تا دوم را وقتی دخل خور و سهر خر شول پا قدر ماشمان نری، خنور ور تا لقت ساده چپاتی ندی، خواهند یوز کراچی بانی تر کاری پوری، مگر وزیعتی دیر بد دای، دا میر منوز پجاور خفکان اخت شوی او بز حالت کدا.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرېږي.
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکان افرادی هستند که بتوانند
لبه در مرغند از دیگه کسان و ملگروس می دستی کسان دیری دی چه پا مستقیم توکه در محدودیتون و لعمل زیان منی شوی دی در کار از تکو بندیزون و در اتون که نروخان تیا در دیل عمل شوی چه دیره پروانی از دی پشارون و تشبیش و جوار خفکن اوان تینی وقت قوی اختلالات و اختشی
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې، خو یوازې افغان نجونې او ښځینه بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر ورور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا بیخی چر څومره د سمنګ ډاډ ورګو جوړوره خیر دی. دا غریبی دا وطن ټول هم د سیده د پخوان هم د سیده دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وس ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کړی
دی. دا ونه دا چې طالبان ول 2021 کال اگست رهیفې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځونه او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همداراز سنگرځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کېږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونه ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هر وو ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
ا
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 3 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.